سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام په بخنی سره دا شپې نه بجید دی خبرونه ته موز فریده سیال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبنخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په هرات کې د پرونی زلزلې د وجل شو او ټپیانو شمیر ته باندې 2000 ته ورسیده. د دغه حکومت په خوته در رسیدو په چاره کې د طالبانو د حکومت د وزارت وایند ملا جانان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه زلزلې کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه ښاغلي ملا جانان ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغې زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان سیب الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي وو چې سیمې ته یې مرستندوی ټیمونه استولې دي او همدارنګه دغه ټیمونو له ځان سره جامې د څښاک اوبه خوراکي مواد او نور اړین توکي دغه زلزله زپلو ته رسولې دي. ویل کېږي چې د دغه زلزلې مرکز د هرات ولایت شمال لویدیز و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان رسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلي برادر په دې نس کې د افغانستان پر ګاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې ورته دا هیوادو د افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان رسوي. ملا برادر د هم ویلي د کډوالو ځپل او سپکول افغانانو ته د منل لونتی او ګاونډیان باید د راتلونکو فکر هم وکړي ځکه افغانستان تل بداسي په دې حالت کې نه وي. پاکستان پاروستیو کې په دې هیواد کې ټول غیر قانوني افغانانو ته د نومبر تر نومبر نیټه وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم تیرونه په یو خبری کانفرنس کې ویلی او په ایران کې نه باید غیر قانوني افغان کډوال ژوند وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه په اعلامیه کې ویلي دي چې سر لندن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورت تمدید، د ویزې صدور، د وثائقو او نور اسنادو تایید د نشفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله سره بل خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. له دې مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لیدوتي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې وه. او اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بل خوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1400 په بخنی سره درې سو دیارلس کسان وژل شوی دي. د رویټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ډزو د یو ماشوم په ګډون څو تنه نور هم په لویدیځ غاړه کې وژل شوي دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په راپور کې دا وایي چې په خپله د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په پرونی زلزله کې له 2000 کسانو ډیر مړه او ټپیان شوي دي. وړاندې د شری خلکو ته څومره مرستې رسیدلې دي، نړیوالو سازمانونو څومره مرستې کړې دي او همدارنګه د افغان چارواکو، البته د پخواني افغان چارواکو هغه د خواخوږي پیغامونه به هم در سره شریک کړو چې دوی د دغې زلزلې قربانیانو ته قربانانو سره شریک کړي دي. اورزګان ته به هم ورشو چې هلته د مرستې صندوقونه خودل شوې دي او خلک د هرات زلزله ځپلو ته مرسته رسوي.
صندوقونه کې خودل د ښار په مختلف برخو کې سترغو د زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کې.
همدارنګه نور ولایتونو ته به هم تم شو چې په دغه ولایتونو کې د هرات زلزله ځپلو لپاره څومره مرستې راټولې شوې دي. کونړ ته به هم ورشو چې چارواکو ویلي دي چې د یونیسف په مالي مرستې د څښلو پاکو اوبو د لسو پروژو د پلي کېدو چارې عملي کړې دي. د کونړ مسؤلین ورڅخه خوشحاله دي.
مخه د یونیسف نړۍ راځي ته مننم کړي دا او کویم چې یونیسف زمنګ سره ډېر خشته پروژې وکړلې کارونه هم ډېر خدي او د یونیسف نه پدې باندې موږ ډېر راضي یو.
در مطالب هم شته ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په خوت در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي د دوی د نمرنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرنوي په خلامله له 2000 ډیر کسان مړاو له 9000 ډیر ټپیان دي. تفصیل په راپور کې
په خوت در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی نمرنۍ معلومات خي چې په هرات کې د پرنوي زلزله لامله په 14 کلیو کې 2350 تنه مړاو ټپیان شوې دي. که څه هم د دې وزارت ویان جانان سائق نن سهار رسنیو سره په خبرو کې واځي د مړو شمیر له 2000 زیات اعلان کړو، خو وروسته د دې وزارت د دې تیروتنې لامل په خپل به پاڼه بخنه وخته. جانان سائق نن سهار ویلی
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونا د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودي او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه 14 کلیو کې 1360 کورونا په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په خبرې پاڼه لیکلي 9240 تنه د ورانو شو یو کلیو د وګړو شمیر دی چې په تیر وطن له دوی ټپیان ویل شوی. په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وای په هرات کې پرونی زلزلہ د ریختر په کچ شپږ اشاریه 2 درجه او د زمکی 10 کیلومتره ژوره و. د دې وزارت د ویان لقوله له زلزلې وروسته ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولې. حخوا د سیمې اوسیدونکو هم وایي له زلزلې وروسته د شپې تر ناوخت ځمکې ټکانونه خوړل او اوسلوي خلک خپل کورونه ته نشيستانې دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم، هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونه ته نه دیستانه شوي او خپل کورونه لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاول لاند د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې وروسته بل لوی طبيعي پیښه ده. په هغه پیښه کې نږدې 1000 تنه مړ شوي او ول 3000 ډیر ټپیان. دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتوالی او تر خواهی شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده، خو جیو لجستاني تر ډیره د اقلیمي بدلون مسأله یادوي.
و موریدل چې په خوت در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نوی ارقام اعلان کړی و. بل خو بیا د ملګر ملتونو سرمنشي او ځین نور هیوادونو سازمانونو د افغانستان پال ویدیس کې د زلزلې په اړه خوشنۍ خوده لو د افغانستان خلکو په تیر بیا د زلزلې زپلو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ملګر ملتونو پرونه وخت په ویل مې کې ویل شو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش لا نړیواله ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د زلزلې زپلو سره مرسته وکړي چې ډیر لدین اورینده مخکې مرستای ارتیا درلوده. تفصیل د سناکا کړ په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمیر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیز کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو شویو سره یې د چلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش هرات ښار ته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې له امله خواشیني څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمنو شویو خلکو سره چې ډېری د دې کړکېچ مخکې هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوتریش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شویو او ټپیانو شمیر تر 2000 ډیر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپلې اکسپانه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی شریکان په اغیزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پېښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یا یو این اف پی ای ویلي چې دوی دا مهال په سیمه کې دي څو د امیدوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یوه پیغام کې ویلي چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یوه اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګریو غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې د سروې له مخې د شنبې په ورځ له غرمې مخکې د ریختر په کچه د 6.3 درجې لومړۍ زلزلې د افغانستان لویدیځ ولړزوه چې ورپسې یې څو نور ټکانونه هم درلودل. د راپورونو له مخې د زلزلې مرکز د هرات ولایت په شمال لویدیځ کې د زندهجان ولسوالي وه.
و موریدل چې په هرات کې زلزله ځپلو سره د یو شمیر سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو د مرستو ژمنه کړې وه او د پخواني حکومت ځینې چارواکو هم کورنیو ته تسلیت ویلې وه. بل طرف بیا په روزګان کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي په پار د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د روزګان مرکز ترینکوټ کې د هرات د وروستۍ زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کېښودل شوي دي. شاید دغه ولایت خلک او ځایي مسؤلین غواړي چې د دغې لارې دغې زپلو ته مرستې ورسوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرې ایښودل سوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پاره ایښودل سوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل شوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
که تاسو په جریان کې سئ، تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادات په شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د اطلاعات فرهنګ ریاست او قوماندانۍ استخبارات ریاست نور مختلف اداراتو په همغږۍ او مرستې سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې کېښودل د ښار په مختلفو برخو کې سترغو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کې. دغه کمپاین به انشاءالله جاری وي، نو سبب هم جاری وي. بل سبب هم که چیرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول، دغه کمپاین به کېسي وغځېږي.
بل خوا د اورزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یې وغوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپله واسه ورسره مرسته وکړي. د دې له ډلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه زلزله ځپلو سره موږ کومک وکړو. زموږ ټول ځانیان دا هڅه کوي چې د ټولو سره کومک وکړي، انشاءالله تعالی ټول به کومک وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډیر لوس کلیو کې 2350 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د هغو کډوالو سره چې د نومبر تر نومړې نیټې وخت ورکول شوی دی چې باید دغه هیواد پرېږدي، هلته میشت افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو امید زهر ملته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي، او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي، او لومړی باید د اکتوبر تر یو دېرشمې هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بېلابېل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوریو وویشل چې 1988، 2014 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کټوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختی کارت لري برخلیک به څه وویل، راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختی کارتونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبريږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استاذ احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. تاسفانه نیول اوس هم شدید دي. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي، زندان ته استوي، او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نیو کې نیول شوي دي زندان ته لیږدول شوي.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، دې خلکو څه حل جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوس مهال د یو شمېر نورو افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هېوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنر یا یونیټ سی آر وایي په دې هېواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,200,000 ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلي ځواکونو یک شنبه د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسله والا شخړه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې نن له نړېدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندي پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې تر خو نړۍ حمله وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې یو اوږده او سخت جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینا ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
کوخوت سال پالو د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټول شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستان وژل او له وسلوالو یې ټول سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزا کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
لپرون راهیسی د جګړې په دوړو غړو کې په سلګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیا کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اژانس پوینا د فلسطین د افراطي ډلې په سلګونو جنگیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتي او اسرائیل ته داخل شوي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولي دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم وشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دای د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري نن یکشنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندې وشتلې و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ورباندې وکړي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو تر څنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دای کندی ولایت کې د نسیم اسیمیزي رادیو درې کارکونکو چې لس ورځې وړاندې فعالیت د طالبان لخوا بند شوی دو د انزل لپاره نیول شوی دی. لسیمي تفصیل په دې راپور کې.
په دای کندی ولایت کې د نسیم سیمیزي رادیو د مسول مدیر او امتیاز لرونکي سید علي جوادي خپلوان وای چې د طالبانو حکومت ځایداري د شنبه په ورځ د دویم ځل لپاره هغه او د دې رادیو دوه خبريالان نیول دي. د دې رادیو نیول شوی خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی دي. د سید علي جوادي یو خپلوانه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ خپور شي د خبره تایید کړه. هغه زیاته کړه
پرون یولس بجې د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د مطبوعاتو مدیر راغلل او جوادي سره یې خبرې وکړې. وی ویل راشي موږ ستاسو توکي درکړو. کله چې استخبارات ته ولاړل بیرته رانغلل. وروسته بیا شاوخوا درې بجې خبر راورسید چې هغوی محبس ته لیږلي.
په همدې حال کې په دایکندي کې د نسیم راډیو د امتیاز خاوند رضا وحیدی ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره وویل چې لس ورځې وړاندې د دې راډیو فعالیت د طالبانو لخوا ودرول شو او له طالبانو سره له خبرو سره سره نه یوازې دا چې د راډیو فعالیت نه دی پیل شوی بلکې کارکوونکي هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی وحیدی وایي که څه هم طالبانو د خبریالانو د نیولو او د دغې رسنۍ د فعالیت د بندولو لامل نه دی په ډاګه کړی خو ادا کوي چې طالبان غواړي د سیمه ییزو خبریالانو په نیولو سره پر نړیوالو رسنیو فشار راوړي.
جلسات متعدد گرفته شده اینطور بیشتر دیده میشه کی با
په غونډو کې چې موږ له طالبانو سره درلودې د هغوی له خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی هڅه کوي په بیلابیل ولایتونو کې پر محلي خبریالانو فشار راوړي څو هغه نړیوالې رسنۍ چې له افغانستان بهر کار کوي او د دې هیواد قضیې تر پوښښ لاندې راولي سانسور کړي او په یو ډول د خبریالۍ په کار کې مداخله وکړي.
په نوعی بخواین سانسور وکړي په نوعی مداخله وکړي د کار خبر رسنۍ
خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې په دایکندي ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو ویلي د نسیم سیمه ایزې راډیو د فعالیت بندیدل او د کارکوونکو د نیولو لامل د هغوی د پالیسیو خلاف نشرات دي. د یاد بنسټ مسؤول ظریف کریمی د طالبانو له حکومت څخه د دغه خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
پر اساس اطلاعاتی که از دایکندي رسیده گفته میشه
د هغه معلوماتو پر بنسټ چې له دایکندي څخه ترلاسه شوی ویل کېږي چې نسیم راډیو د ځایي حکومت د پالیسیو خلاف فعالیت درلود. له همدې امله دا رسنۍ تړل شوی او خبریالان یې نیول شوي. موږ د دایکندي له ځایي مسؤلینو څخه غواړو چې خبریالان خوشي کړي او کله نسیم راډیو څخه کومه تېروتنه شوي وي د رسنیو تیروتنو کمیسیون ته دی راجی کړی. د نسیم رادیو د خبریالانو نیول او د فعالیت درولی کولی شي په دایکندی کې د معلوماتو رسولو برخه ته لوی زیان ورسوي.
د دغو دریو خبریالانو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د هیواد ملي ګټو ته په پام د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې په ننګرهار کې د همیشه بهر سیمه ییزه راډیو هم د څه مودې لپاره وتړله. په همدې میاشت کې د طالبانو لخوا د نن او جوانان سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت هم ودرول شول. هغه معلم د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو مخه ونیسي او سمدستي د سیمه ییزو رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د تړلو تر څنګ یو شمېر خبریالان هم نیولي چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي شوي، خو د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته د څکلو پاک اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټپور، مرورې، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی لګښت د څکلو پاک اوبو د لسو شبکو د سروي او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې عملي چارې پیل شي. د یادې ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زمونږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاءالله ولعزیز لس پروژو همداسې دي چې اوس هغه هم سروې کړلی او نوی کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې 450,000 او 250,000 نو ټول ټال دغه 3,500,000 انشاءالله کورنو ته بوبو.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا دوو کالو کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
مو خو د یونیسف نه ډېره زیاته مننه هم کړې ده او قویم ته یونیسف زموږ سره ډېرې ښایسته پروژې وکړلې، کارونه هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي وو او په هر وخت کې موږ ته لاس راکړل ځکه چې زموږ 15 پروژې د یونیسف اوس برحاله پورا شولې ابتتام کړلې تقریبا په دې یو مېشي ونی ممخ کې.
د کونړ پښپګو ولسوالیو کې د یونیسف په مالی مرسته چې ملیونونه افغاني کېږي د څخلو پاک اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسداباد په ګډون غنی سیمې د څخلو پاک اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خاصه حیاتن د افغان ماجرینو سه افغانم چې ازادي رادیو ته ویم دای پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چی وو په پټه باندې ها هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیس ټول پکور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیانو غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. د ازادۍ رادونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نه شي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دې ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ویډیو کو کاتون کو ټول ته سلام علیکم بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت نه د خایش دی مکه وی افغان مزیر وی د افغانستان سره هغه د تاسو سره راغلی د افغانستان سره د مکه وی را ما جز دې نه پټاو کی نه جنگ دا غریب په ولسته او غریب خلک خپل روزار نه و یو گزاره کی دا چې جی پی او د دې سره کار نه لري دا بشرګان دا په خدای باور وکړه د مشخل ماجریال د پراتی ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د خلک کې دا کم خلک خو زړه دغه پر دې خو زکه سم مخموله کې یو ولا په دې چې تی پی او په دې په تاو په انتجار کې کلا څه د دې نه که باندې مړ چې خپل مشکل د طالبان سره کې دا غو سره حل کې د خبرو اترو په توګه سره افغانانو سره زړه مکوې خدای روي ته جوړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې ته راورسیدو په دې برخې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لاندې خبرونه د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرنوي زلزلې له کبله څه باندې 2000 کسان مړه او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. طبي په خود تر رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت وایاند ملا جانان نن ساتي رادیو سره خبرې کول چې تر اوسه په دې زلزلې کې 2340 تنه مړه او 2440 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملا جانان په خبره دې زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. اغلی جانان ساتي رادیو سره خبرو کې د هم ویل چې سیمې ته د مرستې رسېدل ونی چې موږ رسیدلی خو د دې احتمال شته چې د مرشو او ټپیانو شمیر لوړ شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملات الغنی برادر وایي د افغانستان ګوندیان چې کومې سنجې افغانان ته جوړوي د ګټې پر ځای بور توان رسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای د لیز د پرنیس پر محل وکړه. خغلی برادر په دې نسته کې د افغانستان پر ګوندیانو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ختم وکړي او کومې سنجې چې د هیوادونو افغانان ته جوړوي د ګټې پر ځای بور توان وکړي. ملا برادر د هم ویلي د دوال زپلوس په کول افغانان ته د منلو ورن دی او ګوندیان باید په راتلونکي کې فکر هم وکړي چې زکه افغانستان بتل داسې نوي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وايي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل لیک شبکه په ویلامیه کې ویلي دي چې سر لنن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورتونو تمدید، د ویزو صدور، د وثائق او نور اسنادو تایید نه شفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږي لکابله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. او اسرائیلی ځواکونه نن یک شنبه د فلسطینانو له افراطي ډلې حماس له جنگله وسلوالو سره شخړه وکړه. د شخړه داسې وخت کې چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه برابر پر اسرائیل حمله وکړه چې بندچې کې شاوخوا 500 کسانو وژل شو او د پتیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خوندړی ورځ بلل شوې ده. بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویل چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 کسان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدل چې هم حکومت قانون جوړ کړي به همي به پلی کړی. د دې ترڅنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمينه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخت کېږو.
دا چې نشئی مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو لارو اپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشئی مواد اول مهال لپاره استفاده د عاطفي ته تزعیب او لمنځه تلو سبب ګرځي.
دنیا مطلب نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپکه سترګه راته ګوري،
خپل ژوند نه پیژنو، خپل مور په لار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهېږو کوروره خلار کومه ده، خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټوله ورځ له کوره ورکې، ته لږ هېڅ غم درسره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستري محکمې خپور کړی پکې د نشه یي بوټو د بزګرو، نشه یي موادو جوړونکو او قاچاقونکو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانی کارکوونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد المال په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث قربانې شوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو شوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور شوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول شوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد حقانی د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نور پښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند له قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه مونږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چا ته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بنی. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګرو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل شوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول شوې، د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل شوي دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بند کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکان نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې پخواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد له ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصوید، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصباح وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده
یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشي کېدلای چې هم حکومت قانون جوړ کړي او هم به پلی کړي. د دې ترڅنګه د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډیر کم ده. د مخدره موادو موضوع یو نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډیر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې ترڅنګه د عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حق باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشنۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نشې موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول شوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند شوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یو لارښود په توګه جوړ شوی چې د نشې موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فراه په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې یې درملنه شوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښی وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ښار په وڅنډه کې د پلو فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. دی ادعا کوي چې بیکاري د دې لامل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخواني او نه اوسني حکومت دته د کار زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو بیا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ رادیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کیدل د دل عمل شوی چې په دې ورستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې. له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. پخوا په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشئی موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملي کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2018 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوربی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت د داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا لمنځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره مواد څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا لمنځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اون مهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او لمنځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړ اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چرس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او لمنځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه سوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشی کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې اخستاسته عاطفه د کښېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ سوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد و چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همېشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له معتاد شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګ ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپل د دل خلې واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې و زموږ یو همسایه وه د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ما پي ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه یا لګای دو لګای دا ډیوال بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاخ مې ورته کېده تر دغه ځي پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل قسل اغېزه وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکره اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشکې راکړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کول مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وم همدا کار وم یوه ورځ زه خمار پاتې شومه ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م پاپه فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شومه لاړمه یو کور کې ننوتم د کورو مې یو دوه بسکره وویست هغه بسکلان 5000 قیمتې وو ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست دا د خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د اخراته مو پام نه وي بس په خپل حالات کې نه نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور د دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته م چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخه خبر نه یم خامخامې مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټوله واخلم
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاش لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې د سلیم لکورت للی دی د ځوانانو ځنګړې ډلې جوړ کړي او لکور لیری په یو باغ کې وشيږي دا چې دا څنګه ډله ده څه ډول فعالیت کوي اصل کې څه څه ده وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم
وعلیکم سلام رازا رازا خدای دې راواله
لاسونه دې راکا چې ښکلې کړم
دا دې ښکلې کړم رازا رازا دلته مخامخ راته کېنه
نه پیر صاحب نه کېنم بیا دا بیدا همداسې په ولاړې درېږم
ښه وایه څنګه راغلی
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم
نوم دې څه دی
نوم مې اکبر دی
کاکا غواړي زما مرید شي نو ما سم پېژنې که نه
هو پېژنم دې ته خو پیر صاحب مبارک یې
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې پیران خو ډیر دی، مگر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دی.
زم پیر کېدای شم؟
او تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد منځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
مه کوه، دلته ډیر ځوانان راغلی چې سګریټ هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه، سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی، وا خزی، چیری؟
چه وایی؟ تا دی دلته یما.
سریه، دادی راغلما، راشه کینه چه دوڑی در تراؤرم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه در تو وایم؟
سنگ سراتا وایی، سما خبرو که؟
ولی، تا نهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی.
بلا بلا چکه، ساملی ونه شوای دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې، څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
سکور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم.
وا سړیه، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا، رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. حاجی صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه لري ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډیره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو، لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.